آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د افغان ملی اردو یو عسکر په امریکایي عسکرو باندې ډز کړي یو تنه وژل دي. د امریکا یو منصفه هیئت څرنایف د بمچولو په تور ملزم کړي دي او ایران یمن ته د خپلو سمندري قوا وکشتي استولې دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده د 1404 نیو کال د حمل د میاشتې شلمه ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې نهمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په سفر تللی دی. خو اوس تاسو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو ته اوروه. د افغانستان د ملي اردو یو عسکر پرون د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې په امریکایي عسکرو باندې ډزې کړې. یو امریکایي عسکر یې وژلې دی او خپله هم وروسته په متقابلو ډزو کې وژل سوی دی. د توپکو ډزې هغه وخت وسوې چې د افغانستان ولایتي چارواکو په جلال آباد کې د ولایت په حکومتي ودانۍ کې د امریکا د سفارت د یوه چارواکي سره غونډه درلوده. دا د هغو حملو په لړ کې وروستۍ حمله وه چې افغان عسکر یې پر امریکایي یا د ناټو په عسکرو باندې چې د هغوی سره اوژه په اوژه د یاغي طالبانو په مقابل کې جنګیږي کوي. د ننګرهار د ولایت د پولیسو قمندان فضل احمد شیرزاد وویل چې امریکایي عسکرو د دې حملې څخه څو شېبې وروسته متقابلې ډزې وکړې. خپله ډزې کوونکی عسکر یې وواژه او دوه نور افغان عسکر زخمي سوي دي. د دې پېښې په اړه سمدستي نور معلومات نه دي ورکړل سوي او کومې ډلې هم څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. چارواکي خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. هغه امریکایي عسکر چې په دې حمله کې وژل سوی دی د افغان عسکرو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو دنده ترسره کوله او په هغو نظر اته سوه تنو امریکایي عسکرو کې شامل و چې لا په افغانستان کې پاتې دي.
د افغانستان ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې 14 کاندید وزیران د ډلې څخه درو تنو پرون خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي دي. په دغو کاندید وزیرانو کې د سرحدونو او قبایلو د ښار جوړونې او د عدلیې د وزارتونو د پاره کاندیدانو خپل پروګرامونه توضیح کړل او وی ویل که د خلکو د استازو باور یې ترلاسه کړ نو دغه پروګرامونه به تطبیق کوي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې د جرګې غړي به د کاندید وزیرانو په اړه د هر اړخیزو څېړنو څخه وروسته خپله رایه ورکړي. ولسي جرګې ویل چې د دې جرګې د اصولو له مخې به هر ورځ درې کاندید وزیران خپل پروګرامونه دوی ته تشریح کوي.
د پاکستان حکومت د ایران څخه غوښتنه دي چې د پاکستان او ایران په سرحد کې دي د وژل سوو اتو سرحد ساتونکو په حق له معلومات ورسره شریک کړي چې د حمله کوونکو په نیولو کې ورسره مرسته وسی. د ایران د فارس خبری آژانس رپورت ورکړي چې د دوشنبه په ورځ د ایران د سیستان بلوچستان په سرحد کې په سرحدي ساتونکو باندې په حمله کې اته تنه وژل سوي دي. په پاکستان کې ډیر د جیش العدل د ډلې د دغه برید په اړه ویلي دي چې هغه دغه ډلې کړې دي. دغه ډله د القاعدې سره تړلې ده او په پاکستان کې فعالیت کوي. ټاکل سوی وه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي چې د یمن په حالاتو باندې د پاکستان سره خبرې وکړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونه د ایران په لوه حوثي یاغیانو په خلاف جنګیږي.
په امریکا کې منصفه هیئت جوهر څرنایف په 2013 کال کې د باستن د ځغاستې په مسابقه کې د بمچولو په جرم ملزم کړی دی. د باستن د ځغاستې په مسابقه کې د بمچولو په قضیه کې په څرنایف باندې 10 تورونه لګول سوي وو. منصفه هیئت په تیرو دوو ورځو کې د 11 ساعتو دپاره په دغه قضیه باندې غور وکړ او په ټولو 10 تورونو کې څرنایف ملزم کړ. په دغو 10 تورونو کې 12 داسې وو چې په اساس یې هغه ته د مرګ سزا ورکول کېدای سي. د منصفه هیئت د پریکړې د اعلان په وخت د باسن د ځغاسي د مسابقې په بمی چاودن کې د قربانیانو د کورنۍ غړي هم حاضر وو. اوس به نو د سرنایف د محاکمې دوهم پړاو پیل سي او له دې څخه مخکې چې منصفه هیئت دا تصمیم ونیسي چې هغه ته د عمر قید او یا هم د مرګ سزا ورکړي، د نورو کسانو شاهدي به هم واوري. د محاکمې دوهم پړاو کېدای سي چې بله اونۍ پیل سي. د محاکمې د لومړي پړاو فیصله د پیشبینی وړ وه. سرنایف د ډلیزې وژنې، د وسلې په استعمال، د توطیه او نورو تیریو په جرمونو ملزم سو. د هغه وخت څخه چې د سرنایف محاکمه پیل سوې ده، د هغه مدافع وکیلانو د دې څخه انکار نه دی کړی چې هغه د بم په چولو کې مرسته نه وي کړې. جوهر سرنایف او د هغه ورور تیمورلنګ سرنایف په کال 2013 کې د باسن د ځغاسي په لوبه کې په کور کې جوړ شوي بمونه وچول چې پکې درې تنه ووژل شول او 234 نور زخمیان شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. د ایران یوې دولتي خبري منبع چې پریس تلویزیون نومیږي رپورت ورکړی او ویلي دی چې د ایران د سمندري قواو کشتۍ په داسې حال کې د یمن ساحلي اوبو ته نږدې سوي دي چې په هغه هیواد کې د ایران د طرفدارو شیعه یغانو په مقابل کې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې دوام لري. دغه تلویزیون پرون د چهارشنبه په ورځ د سمندري قواو د تورن جنرال حبیب الله سیاری له قوله ویلي دي چې دغه کشتۍ به د ایراني کشتیو د لارو امنیت وساتي او په لیرې سمندرونو کې به د ایران د ګټو ساتنه او حفاظت وکړي. هغه د هم ویلي دي چې د دغو کشتیو د استول یو هدف دا هم دی چې تجارتي کشتۍ د سمندري غلو د حملو څخه وژغوري. دغه کشتۍ چې یو مخارب او یو بله کشتۍ پکې شامل ده، د عدن د خلیج او د باب المندب د ابنا په خوا چې د سویس کانال ته د کشتیو د رسیدو مهمه لار ده روانې سوي دي. مصر هم د یمن ساحلي سیمو ته د خپلو سمندري قواو کشتۍ استولې دي. په یمن کې د حوثي یاغیانو او د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د قواو ترمنځ د جګړو له کبله حالات ډیر خراب سوي دي. د طبي چارو یو کارکونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې پرون د چهارشنبه په ورځ د یاغیانو لخوا د ټانکونو او هوانونو په حملو کې چې په ملکي ځایونو باندې وکړې، دوه کاسه وجل سیوی او څه د پاسه او یاتنه زخم سیوی دي.
کوردی امنیتی چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت دلی د عراق د یزیدی ټولنې لشتر لږه 214 کاسه چې اته میاشتې بندي ساتلی وو خوشی کړی دي. عیني شاهدانو ویل چې دغه آزاد سیوی خلک پروند د چهارشنبه په ورځ د کرکوک په شمالي ولایت کې کوردی قواو ته سپارل سیوی دي او دای هم ویل چې زیاتره آزاد سیوی کسان بوډاګان او چې روغتیاي ستونزې درلودي. د دوه خلکو د خوشی کېدو علت لا پوره نه دی معلوم. دا دوه همزل دی چې دومره زیات کسان یو ځای خوشی کېږي. د جنوري په میاشت کې هم 200 تنه یزیدیان د اسلامي دولت دلی د 15 میاشتو قید څخه وروسته آزاد کړي وو. د بل خوا د عراق امنیتي قواو د عراق په لویدیځ کې د انبار په ولایت کې د اسلامي دولت دلی د جنګیالیو په مقابل کې نوي تعرضي عملیات پیل کړي دي او کوشش کوي چې په جګړه کې خپل تحرکي فعالیتونه وروسته له هغه زیات کړي چې د غډل ته د تکریت په شمالي ښار کې ماته ورکړه.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون د چهارشنبه په ورځ په ټوکیو کې د جاپاني چارواکو سره د خبرو په وخت هوډ وکړ چې د جاپان سره به په دفاعي چارو کې همکاري زیاته کړي. کارتر جاپان ته په درې ورځني سفر تللی دی او پرون یې د دې سفر لومړۍ ورځ وه. ټاکل سوی دواړه خواوې د واشنگټن او ټوکیو ترمنځ د دفاعي چارو د همکاریو په مهمو ټکو باندې بحثونه وکړي. د امریکا د دفاع د وزیر د دې سفر یو هدف دا هم دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې نظامي اتحاد تقویه او پیاوړی سي، چې دا د سپینې ماڼۍ د هغو هلو ځلو یوه مهمه برخه ده چې په آسیا کې په خپلو لومړنیو کارونو کې شمیري. کارتر د جاپان د دفاع د وزیر جنرال ناکا تانی سره یو ځای خبرې کولې. هغه وویل چې د دې تملاته ډلې چې په اصطلاح د بیا پرتل کولو په بل پړاو باندې غور وکړي. د امریکا د دفاع وزیر د هم وویل چې د چین د ختیځ سمندرګي د ټاپوګانو په اړه چې د چین سره د جنجالونو مهمه برخه ده، د امریکا دریځ هم تایید کړی دی.
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس پرون د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. په دې غونډه کې چې په کرملین کې وسوه، ښاغلی پوتین وویل چې روسیا به د یونان څخه د خوراکي موادو په واردولو باندې لګېدلی بندیز ایسته کړي. د روسیې جمهور رئیس وویل چې د 2009 کال څخه تر 2013 کال پورې زموږ دواړو ملکونو ترمنځ د موادو تبادله تر دوه چنده هم زیاته شوې وه، مګر له بده مرغه په روس کال هغه په ناڅاپي توګه 40% راولوېده. له همدې کبله زه البته فکر کوم چې ستا دا سفر په ډېر ښه او مهم وخت کېږي، ځکه چې موږ باید هغه څه په ښه توګه وڅېړو چې دا تبادله څنګه بیا وده کولای سي. جمهور رئیس پوتین وروسته د خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د یونان مشر د مالی مرستې غوښتنه نه ده کړې. هغه وویل چې ده او د یونان صدر اعظم د ترکیه د جریان په نامه د پایپلاین په پروژه کې د یونان د احتمالي شاملېدو په اړه خبرې وکړې. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکری زموږ د خبرونه رپورټه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د افغانستان د ملي اردو یو عسکر پرون د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې په امریکایي عسکرو باندې ډزې کړې. یو امریکایي عسکر یې وژلی دی او خپله هم وروسته په متقابلو ډزو کې وژل شوی دی. پام وکړئ په دې اړه د ذبیح الله غازی رپورټ.
له غرمې وروسته څه کم یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار په قصر کې د ملي اردو یوه سرتیری پر امریکایي ځواکونو د پیکا ډزې کړې چې لامل یې په شوین خطه کې برید کوونکی سرتیری او یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. دغه پیخه د ولایت مقام په قصر کې د امریکا سفارت د یوه مهم استازي او په ختیځون کې د ملکي او نظامی چارواکو ترمنځ د یوې غونډې وروسته شوې ده. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وی خبری ناستې ته ویل تر غونډې وروسته د سفارت میلمانه په چورلکه کې تلی او خو پاتې امریکایي عسکر په وتو چې په قراول کې د موټر په سر ناست پیکاچی ډزې کړې دي. نو ما وړه وای دغه سرتیری په ځوابیه ډزو کې ځای په ځای وژل شوی، خو د ملي اردو دوه برید ملان هم په دغه پیخه کې ټپیان دي.
د ملي اردو هغه عسکر چې پر امریکایانو فیرونه کړی و هغه یو پیکا ماشیندار ته ناستو، په مقابل کې د امریکا د حساب ځواکونو لخوا څخه هم فیرونه وسو چې په نتیجه کې همغه د ملي اردو یو ساتونکی وژل شو او دوه نور بریدملان زخمیان دي.
نو ما وړه وای دز پر امریکایي ځواکونو شوی خو د مرګ جوب لپاره معلومات نه لري. هغه وای دغه پیخې د چړنې لپاره د ملي امنیت او امنیه قومندانۍ ګډ پلاوی ټاکلې ترڅو د پیخې څرنګواله معلوم کی.
موږ او ملي امنیت ریاست په ګډه باندې یو پلاوی د دې محل د برسي د لپاره توظیف کړی. د هغه وخت څخه تر دا اوسه پورې دغه ټیم به وښیي چې دغه فیرونه لومړی ځل د چا لخوا سوي دي او دا پیښه ولې رامنځته شوه.
هغه ویلي چې دغه پیښې په تړاو د ملي اردو او بریدمل هم نیولې او څېړنې تر روانې دي. قومندان دا هم ویلي چې ډزې کوونکي عسکر د ملي اردو د څلورمې لوا سرتیری دی او د جلال آباد ښار له هوایي ډګره دغه غونډې د امنیت ساتنې لپاره لمیشتو بهرنیو سرتیرو سره راغلی و. خو په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه برید کې یو سرتیری وژل شوی دی. که څه هم په خبرپاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی په ډاګه شوی، خو په ننګرهار کې میش بهرنی سرتیری ټول امریکایان دي. یو شمیر امریکایي رسنیو په دغه برید کې د درې بهرنیو سرتیرو د ټپی کې دا خبره هم کړې ده. بل لورته د زبیر صدیقی په نوم یو کس چې ځان د حزب اسلامي ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې دغه برید د عظیم خان په نوم یو سرتیری کړی چې له پخوا راهیسي په پوز کې ځای په ځای کړی و. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي او سپام کړی دی رپورت. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون چې القاعده پرون وویل چې القاعده په یمن کې د حوثی یاغیانو او د حکومت په لوځ ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله د ګډوډۍ څخه استفاده کوي او په هغه هیواد کې د ځان د غشتل کولو هڅه کوي. پام کړی په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورت.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په جاپان کې خبريالانو ته وویل چې په یمن کې د روان کال کې چې لکه د امریکا د پاره په عربي هیوادونو کې د القاعده سره مبارزه ستونزمنه سویده. کارټر زیاته کړه د القاعده پر ضد عملیات په یو داسې هواد کې آسان وي چې یو باثباته حکومت ولري.
Terrorism threat to the West.
د ترهګری ګواښ غرب او امریکا ته د القاعده لوري ډیر په خوانی او جدي دی. لدی سره به موږ خپل جګړې ته ادامه ورکو. هو، څنګه چې د سیمه حالات بدلیږي، همداسې به زموږ د مبارزې لارې چارې هم بدل شي. طبعا موږ هیله لرو چې یمن به ژر باثباته شي. نه یوازې زموږ د مبارزې لپاره، بلکې په یمن کې ډیر خلک ځوريږي. حالت ډېر ډېر دي چې په جګړو کې بوخت دي.
کاغلی کارټر دا هم ویل چې امریکا له سعودي عربستان سره د ائتلافي ځواکونو سره د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د استخباراتو او څار په برخو کې مرسته کوي.
د یمن په موضوع کې متحده ایالات د یو داسې سیاسي حل د موندلو د هڅو ملاتړ کوي چې هلته جګړه پای ته ورسیږي، او په عین حال کې موږ د سعودي د هغو هڅو ملاتړ کوو چې د خپل امنیت د ساتنې په برخه کې کوي. د سعودي پر امنیت کې موږ ډېر پخوانی علاقمندی خودلی، او په سیمه کې د امریکا یو ډیر پخوانی متحد دی.
د سیشبه پورس د دفاع وزارت مرستیال انټونی بلینکن ویلی وو چې دوی هڅه کوي سعودي ته ژر وسلې ورورسي. سعودي عربستان او متحدین یې پر هغو روسي اغیانو باندې هوایی بمبار کوي چې د نړیوالو لخوا د منل سوي ولسمشر عبدالربه منصور هادی له ځواکونو سره جنګیږي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په تیرو دریو اونیو کې په جګړه کې 1540 کسان وژل سوي دي او 1200 ټپیان سوي دي. په همدې ترڅ کې د بشري حقونو د څاري بیډلې د حوثیانو پر مشرانو غږ کړی دی چې د هغې پیښې څېړنه وکړي چې د دوی وسلوالو په لاریون کوونکو باندې ډزې کړي دي او 2 کسان یې وژلي دي او 3 اتیا ټپیان کړي دي. د جګړې د تودېدلو او په ځانګړې توګه د هوایي بمباریو د پیلېدلو راهیسې د یمن څخه د بهرنیانو د وتلو بهیر هم چټک سوی دی. ډېر شمېر هندي، پاکستاني او بنګلاديشي کارګر د خپلو هیوادونو له لوري د هوا او سمندر له لارې د یمن څخه د وتلو په حال کې دي. د هند سمندري ځواکونو سره په یوه ګډه هڅه کې د فرانسې هوایي کرښې او د هند هوایي کرښې سلګونه کسان د اپریل په ومه د بوجي ته ورسول. د ایر انډیا په دریو پروازونو کې سلګونه هندیان، بنګالیان، یمنیان او نور کسان د بوجي ته ورسېدل او له هغه ځایه خپلو هیوادونو په لور وخوځېدل. ایوب خاونین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
ټولنډ خبرونه. د افغانستان د ملي اردو یو عسکر پرونده چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې په امریکایي عسکرو باندې ډزې کړې. یو امریکایي عسکر یې وژلی دی او خپله هم وروسته په متقابلو ډزې کې وژل شوی دی. د افغانستان ولسی جرګې ته د کابینې د پاته شپاړسو کاندیدو وزیرانو له ډلې درو تنو پرون خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د پاکستان حکومت د ایران څخه غوښتي دي چې د پاکستان او ایران په سرحد کې دي د وژل سوو اتو سرحد ساتونکو په حق له معلومات ورسره شریک کړي چې د حمله کوونکو په نیولو کې ورسره مرسته وسي. په امریکا کې منصفه هیئت جوهر ترنایف په 2013 کال کې د باستن د ځغاستې په مسابقه کې د بم چولو په جرم ملزم کړی دی. د ایران یوې دولتي خبرې منبع چې پریس تلویزیون نومیږي رپورټ ورکړی او ویلي دی چې د ایران د سمندري قواو کښتۍ په داسې حال کې د یمن ساحلي اوبو ته نږدې سوي دي چې په هغه هیواد کې د ایران د طرفدارو شیعه یاغانو په مقابل کې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې دوام لري. کوردی امنیتی چارواکو ویلی دی چې د اسلامي دولت ډلې د عراق د یزیدی ټولنې لشتر لږه 214 کسان چې اته میاشتې بندي ساتلی و خوشی کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون د چهارشنبه په ورځ په ټوکیو کې د جاپاني چارواکو سره د خبرو په وخت هوډ وکړ چې د جاپان سره به په دفاعي چارو کې همکاري زیاته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. نقد پیسې ورکې سوي نه دي، خو د نړۍ تر ټولو لوی معلوماتي او مالي شرکتونه په داسې لارو چارو کار کوي چې راکړه ورکړه د نقدو پیسو پر ځای معلوماتي ټکنالوژي له لارې وسي. په دې برخه کې سویډن په لومړي قطار کې دی چې د 15 او 90 سلنې ترمنځ معاملې په الکترونیکي ډول ترسره کیږي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ ستاسو پام را ګرځوم.
د پیسې یو داسې شی دی چې یو څوک د هر ډول خریداري یا هدف لپاره ساتلی شي او یا ترې نه استفاده کولای شي. آیا پیسې په ټوله نړۍ کې خپل ځای الکترونیکی معاملو ته پرېږدي؟ د ماستر کارډ د نوښتګری ډلې څخه جان شیلډن وای په ټوله نړۍ په ځانګړې توګه په افریقا کې له نغدو پیسو نه د پاکټونو په لور حرکت په چټکا پرمخ ځي.
هغوی د دې فرصت لري چې له اوسنۍ زیربنا نه وړاندې ټوپ کړي چې په اروپا او شمالي امریکا کې موجوده ده، ځکه هغوی لکه د چین په شان کولای شي له شخصي کمپیوټر نه نیغ په نیغه سلور جی تلیفون ته مخه کړي.
د ماستر کارډ اداره نه نایجیریا او جنوبی افریقا سره کار کوي چې د ژوند ثبوت په نامه د ټکنالوژي لارې درغلي کم کړي، چې دا د یو شخص له پیژندنې نه وروسته هغه ته له نغدو پیسو نه پرته د راکړې ورکړې اجازه ورکوي.
زه غواړم چې یو شی واخلم او هغه په حقیقت کې د خپل مخ د عکس په واسطه تاییدوم. زه له عکس نه ځکه استفاده کوم چې څرګنده کړم چې په خپله زه یم. دا په حقیقت کې زما تایید کوي، زما پاسورډ لټوي او همداراز دا تاییدیږي چې زه دلته یم، زه ژوندی یم او زه خریداري کولی شم.
د نړۍ په ټولو قارو یا وچو کې پیسې چاپ کیږي. خود کارنیل پوهنتون استاد رابرټ هاکټ وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له نغدو پیسو نه پرته راکړه ورکړه یو اړتیا ده.
زیات وخت داسې بانکي خدماتو او ادارو موندل مشکل وي چې هلته یو څوک کولی شي خپلې پیسې تحویل کړي، له خپل بانکدار سره وګوري او داسې نور. نو دا کار ډیر اسانیږي چې خلک د موبایل ټلیفون په څیر یو واحد الکترونیکی آله ولري چې د بانک په شان کار کوي.
سکاټ شه د نیویارک په ښار کې د سیګنیچر بانک رئیس او جوړونکی دی. هغه د یوې داسې ټولنې چې نغدې پیسې په کې چلند و نه لري خلاف دی.
کله چې موږ یو داسې حالت ته رسیږو چې هلته اسعار او نغدې پیسې نه وي، نو هر هغه راکړه ورکړه چې یو شخص کوي به تر کنټرول لاندې او څارل کیږي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتو له مقر نه بهر د بحرین تبا خدا زیرا د موضوع داسې سړي
کایی د زنو شایانو لپاره د آنلاین لاره الکترونیکی راکړې ورکړې ګټورې وي. دا کار پر اختیا د نړیوال کېدو لپاره ښه دی، ځکه چې تاسو د آنلاین لاره کولی شئ چې پیسې ورکړې او له بیلابیلو هیوادونو نه شایان ترلاسه کړئ. دا کار د دې هدف لپاره ډیر ښه دی، خو زه احساس کوم چې د ورځني ژوندانه لپاره دا ښه ده چې خلک نغدې پیسې ولري.
د پیسو متخصصین وایي هغه هیوادونه چې نغدې پیسې کاروي زیات لګښت لري، لکه د پیسو چاپول، د پیسو خوندې کول او د نغدو پیسو ویشل. خو حتی په سویډن کې چې له نغدو پیسو نه نږدې پاکټول نه ده، په دریو کې دوا سویډنیان فکر کوي چې د نغدو پیسو درلودل یو بشري حق دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله پرون په کابل کې د بشری حقوقو د راتلونکو په اړه په یو جوړ شوی دو ورځنی کانفرنس کې د خبرو په مهال لخپل حکومتي موقف څخه په کلکه دفاع وکړه او وی ویل چې د اجرائیه ریاست چوکي خالی او تشریفات نه ده او نه هم د چا یا کومې ډلې لخوا ورته په ډالۍ ورکړه شوی ده. نور تفصيل د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
عبدالله اول د اجرائیه ریاست چوکۍ د ملي یووالي حکومت په جوړښت کې یو منل شوی پوسټ دی او خپل صلاحیتونو څخه به پوره ګټه واخلي. د ملي یووالي په حکومت کې موږ خپل خبره لرو، خپل غږ لرو او خپل ځای لرو، او له دې ځای څخه د افغانستان د خلکو د عزت لپاره، د حق لپاره، د کرامت لپاره او د افغانستان د خلکو د ارمانونو د پوره کولو لپاره ګټه اخلو. د غراز عبدالله ډاډ ورکړ چې د ملي یووالي حکومت د بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دی او په دې برخه کې بخپل حسونه سپموي. خغلی عبدالله په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې د پراخ ننګونو د شتون یادونه وکړه، خو وی ویل حکومت اړ دی چې دغه ننګونې له مخې پورته کړي. په همدې توګه هغه ویل چې د بشري حقوقو له خوندیتوب او د عدالت له پلي کولو پرته افغانستان ته تلپاتې سوله راتلی نشي. خغلی عبدالله ویل چې د سولې پر واستلو کې هڅه کوي، خو د تیرو سوار لسو کلونو لاسته راوړنې به هم خوندي وساتي او پر سر به هیچاته د معاملې اجازه ورنکړي. سوله به د یو خو په سیر وي. فکر وکړو چې راځي د خلکو حقونه د لاسترولونو یو برخه ده او له هغه به تیر شو او وس یو سیاسي مجال پیدا شوه او موږ له دې سیاسي مجال څخه په ګټه اخیستنې سولې ترسیګو. دا به یو خوب او خیال وي.
یا خوب است یا خیال است.
د غرض د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر هم ټینګار وکړ چې د سیاسي اهداف لپاره د عدالت او بشري حقوقو قرباني نشي. میرمن سمر د سولې په بهیر کې خزو ته د کمې ونډې پر ورکولو هم نیوکه وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د سولې د بهیر د شفافیت په اړه او په ځانګړي ډول په دغه بهیر کې د خزو د ونډې په باب خلکو ته ډاډ ورکړي.
اگر مردم افغانستان پشتیبانی از یک پروسه صلح نکنه به دیده شک بنگره.
هغه ویل که چیرې افغان ولس د سولې له بهیر څخه ملاتړ ونه کړي او ورته د شک په سترګه وګوري، خای موږ یو ستونزه یا شخړه لري کړو خو خای بل شخړه جوړ شي. موږ په همدې خاطر تمه کوو چې حکومت د سولې په بهیر کې د خلکو د غوس اکثریت ملاتړ ترلاسه کړي، سره له دې چې جګړه د نارینه او کار دی او یو نارینه عمل دی، خو ښځې باید د سولې په خبرو کې ګډون ولري او ګډون یې باید پراخ او د پام وړ وي. په همدې توګه میرمن سمر وویل که څه هم د تیر په پرتله د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې خواله موندلی، خو زیاته یې کړه چې اوس هم په دې برخه کې جدي ستونزې شته دي. هغې په کابل کې د فرخوندې وژنې او په زابل ولایت کې د یو دیرشو مسافرو برمته کولو ته په نغوتې وویل د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې کمزورې او ژر ماتېدونکې دي. دغه راز میرمن سمر وویل لا هم په بېرحمۍ سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دوام لري چې د بشري حقونو کمیسون یې اندېښمن کړی دی. د حکومت اجرایي رئیس هم د بشری حقونو په برخه کې په تیر وو میاشتو کې د خپل حکومت لکړنو راضی نه دی او وای په دې موده کې فرصتونه له لاسه ورکړي دي او پر یو شمیر پیښو سترګې پټې شوي دي. خو عبدالله ډاډ څرګند کړ چې د بشری حقونو خوندیتوب ته به د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې د رپورټه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته په یو دوه ورځنی سفر ورسید. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستانی چارواکو سره د یمن د لانجې په اړه خبرې وکړې او ایران او پاکستان په دې سلا دي چې د یمن لانجه باید چې د مذاکراتو له لارې حل سي. خو داسې معلومیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یمن په اړه اختلافات سته. د امریکا ژغ خبریاله عایشه تنظیم یې په اړه رپورټ رالېږلی دی چې زه شافیه سردارې تاسو ته اوروم.
Well, I think one possibility is a Security Council action.
شه زه فکر کوم چې یو لالارو څخه دا ده چې د امنیت شورا اقدام وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد شریف سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې دا وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی په یمن کې د اوربان لپاره یو پریکړه لیک صادر کړي. سرتاج عزیز دا هم وویل چې د امنیت شورا دی یمن ته د وسلو په استولو بندیز ولګوي او بیا د حوثي وسلوال بې وسلې کړي. خو داسې معلومېدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ورسره موافقه نه لري.
This should be left to the Yemenis to decide. We in the outside world.
د یمن خلک باید پریښودل سي چې تصمیم ونیسي. موږ نړیوال او سیمه ییز هیوادونه یوازې مرسته کولای سو. په دې وروستیو څو ورځو کې دواړو ایران او پاکستان د یمن د لانجې په اړه د نورو سیمه ییزو او اسلامي هیوادونو سره خبرې کړې دي. په دغو هیوادونو کې ترکیه او اردن هم راځي. ظریف وویل چې ایران کوشش کوي چې څلورو اصولو ته توجه وسي. اوربان، بشری مرستې، بین الیمنی مذاکرات او یو پراخ بنسټه حکومت. ظریف وویل چې ایران دې ته لیوال و چې په یمن کې د سمدستي اوربان د ټینګولو لپاره په حوثیانو باندې د خپل نفوذ څخه کار واخلي. خو یو شی چې دواړو هیوادونو ورباندې موافقه درلوده هغه دا چې په یمن کې اړتیا لیدل کیږي چې ټولې ډلې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. په نورو سیمه ییزو مسایلو باندې بیا ایران او پاکستان د یو بل سره موافق و او د همکاری خبره یې کوله. د دواړو هیوادونو دغو دوو لوړ رتبه ډیپلوماتانو څرګنده کړه چې د افغانستان د ثبات لپاره په خپلو کې همکاري وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت سلاکار سرتاج عزیز امریکا ژغ ته وویل موږ د سیمې د سولې او ثبات لپاره د یو سوله ییز باثبات او یو موټی افغانستان د اهمیت په اړه موافقه وکړه. موږ په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکړو. د یو داسې پروسې څخه چې مشري او ملکیت یې د افغانانو وي. دا د افغانستان د پایدار پراختیا او خودکفایي لپاره ضروری ده. سرتاج عزیز او جواد ظریف د ایران او پاکستان ترمنځ د سرحداتو د امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په اړه هم موافق نظریات درلود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. ز شافی سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتی جو په لاند وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. د دغه خبرونه همکاران هم حاضر دي. تاسو زموږ سره اوسئ.